سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیون افغانۍ په ارزښت دو دېرش پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژه د هرات ولایت په دو دېرش کلو کې عملي شوي چې 4,200 نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې اوه د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کرنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پانا جاتی وی چی دغه پروژو په عمل کول سره به سلګونو بیروزګار کسان ته د کار زمینه هم برابر شي. د افغانستان د فواید می وزارت وای چی د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د مواد راوړل او امنیتی ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابر لوړ کړی دي. د فواید می وزیر محمود بلیغ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چی د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټانډرډ نه دي او په دې برخه کې ل لوړ پړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دی.
در مجموع مې خدمت شما وکړم. بله قیمت ما متاسف
په مجموع کې بلې زغړم ستاسو په خدمت کې عرض کړم چی بیا نسبت د گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو ستاندرد سو برابر لوړ دی.
بسیار بسیار بلندتر است متاسفانه.
د شغلی بلیغ په خبره که حکومت خپل د سړک جوړونې ستاندرد مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وای په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندیشمن کړي دي. دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمرو پیسې څلور کاله مخکې حکومت ته ورکول شوې وې، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توزیع شوې دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای دراشته باید دغه نمرې د دغې ادارې لخوا توزیع شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توزیع پیل کړې ده او صنعتکاران یې اندیښمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو وهنې اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني یو نوی پله، یو یورو 8 افغاني یو لس پله، یو پاون 90 افغاني او اتیا پله، یو سعودي ریال 13 افغاني او لس پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او شپته پله، زر ایراني تومان 19 افغاني او شل پله او زر پاکستاني کلدار 442 افغاني.
له سبهون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا غونډې سنا مجلسې وی غونډې ته ویلو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلیپر په وینا متحده ایالات په بیساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسي د زپون کې بهرنۍ کړندلار له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړ چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې، خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای شي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپله څه باندې 50 کلنه کاري تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلی لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د ده په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس د حملو لاري په 2014 میلادي کال کې متحده ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای شي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یو نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متعهد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بګانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. دا د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شای په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی ترورستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورنی ترورستانو له امله به شای په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی ترورستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل
Chemical weapons continue to pose a threat in Syria.
کیمیاوی وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوی وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګرځوي، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیشن پر پلویانو د کیمیاوی وسلو حمله کړې ده. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولې دي. دا اول وار دی چې وی افراطی ډلې د کیمیاوی حملو ګواښ پېښ کړی دی. د دې په وینا قهرجنه او بیباک روسیا یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید کړل کېدلی سي. د دې په وینا د روسیې بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلست
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی ولندگون پا دیو می چی جور روح سر وسی گی طول
سیره سی محترم که لمره دا افغان زندانیانو دا وضعیت پر معلومات را کهی
لکه چنگه چی پا قانون که محابس او توقیقانات زنگره قانون جور سوی دی او پا میارو باندی حقوق زندانانو او محبوسینو ترکل سوی دی مختصرن دا ارزو کو چی تقریبا ووس پو دره ولایتونو که لاستونزی دی محبس به حق لسته چی هغه هم یا تعمیر دولتی دی خسابقه دی میاری ندی او یا هم پا ووسم پا کرایی کورونو که محبوسین ساتل کیگی چی دل تا دی محبوسینو ساتن پا داغه سی غیر میاری زای که داغه خپلا یو تون زده دی محابسو دی قانون پرانده بانده لگه چنگه چیز مونگ مکلافیات دی دا ستونزی چی مونگ کلوینو اروند ادارو تا مونگ خپل مکاتیب لگلی دی چی ترگو پا دی که اغا خپل عظمی توجه وکری اکم حقوق چی دی خلگو محکومینو ترکل سوی دی اغا دوی تا ورکر سی او مراعات سی
سیرت صاحب قانون زندانیان تا کم حقوق ورکرده؟ آیا قانون چی کم حقوق زندانیان تا ورکرده؟ لهغوی څخه برخمندی
په محبس کې د محابس او د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل شوی کنه ورکړل شوی مونږ ته کوم نظارتونه محکم دلو د اوڅ ورځې مخکې هم د امدام جوار ولایتونو نه کوم نظارت وکای په دې کې اولین ستونزې دي هغه د کمیت او کیفیت موجود محابس تعداد د کم تعداد لخاطر جوړ شوی چون د جرایم او کچه ډیره ده محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته ده د تعداد زیات دی بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی بعضو ته چپرکټ شته بعضو ته نسه چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډیر زیق دی کچه د محبوسینو ډیره لوړه ده بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا پنچیر پروان سیهی ونه لري بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوی دوی ته ماغه ستاندرد 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپۍ کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتی هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کړي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سي، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمی بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمی بخش په محابسو کې په تور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دی در اوزه دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دی وکړه که ونکړه دروازه پسی پوری کوي، درس ورکی چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دی دینه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیره سیب لکه سرنګ چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا شوي
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیف دی، باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي چې ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دي، کوای سي دغه حقوقونه خپل استفاده وکي. دا قطعا بیانېږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درکړي سي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامې ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص له هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور عقدمند کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي، صحي بخش ته، صنعتي بخش ته، تعلیمي بخش ته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته، چې باید داسې سپورت ته، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا 600 کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که یو دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته، په یو دشته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو پرانا کې دوی ته خپل حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سره د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعه ته راسي، دغه بس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوان دي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمې نړۍ د نورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو د څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څنګ مرستیالي ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېرې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکو خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغ یعنې نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نه شو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نه شو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه د وای د چي لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهیده چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپل د حالت سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته او معلومات ماته په دې باره کې نه وره کړی سره خپل ډېر دردم چې په ما څه سوي دي. خپل ځان خلکو نه پټاول، ما فکر کاوه چې خلک ماته ګوري پوهیږي ما کوم څه شایسته و. ام دور ام که شرم فلزام خلکو نه رقم کم گنلو یا یعنی یو حیب مو کی پیدا سویده د څه حالت ده. یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره په رفاقت غونډه یو هغه ولري مخکې دینه چې دغه حالت سره کی مخه شي لګ معلومات تر تور پښې لګ آماده او ته وسیږي لګ سره صمیمی رفیق رفیقانه دوستانه روابط سره ولري یو رقم په د موضوع باندې باید پوکي.
اغلی زرغونه زیاتوی دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلدوي دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کې نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نو ورکاوه
دا موضوع د سیو موضوع چې باید هر انسان هر انجلې باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مخکله دینه چې د سیوالات سره مخ کیږي دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي مونږ په دریم صرف کې د حیث نفاس په نوم یو واقع ملوصل په کتاب کې مونږ هغه نه پوهیږو چاته مې دغه چی دا استاد مې له وایزه تیر ست په باندې تاسو نه پوهیږي باید مونږ سره په خلاص کړی وای چې دا د سیو عادت ده کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه داری سي دا کسي موردی لسی بعض جنکی ایرانی سي ما چی شسته ده د خودکشي هوډه کړی
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آګاه وي د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي
دا سی عادت ما ورده ژوند کې او پړاو د چیو پړاو نه بلته جنو کوي زی دا باید په دې ټوله ماین د خپل لورګانې پوکي ټوله ماین د باید راهنمای ورته او کوي ما لورګانو چې دا غسه حالت راځي ژوند کې ټوله ماین د واړم چې دا غسه خپل لورګانو ته په هواوي وکړي
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده اروپایان دی پړاو ته د جهش د بحران د وډیر خطرناک انتقال دوره وای دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي پنځه تا پسلو کې انجونه او لکانې د بلوغ پړاوان معلومات نه لري او تقریبا اکثریت مینده په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته دي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي ډار پیدا کیږي وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي دوی ډېر د حیا ډېر د انزوا له ځینی اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده یعنی په یو ډول نور ذاتي له ځینی اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي په نجونو کې له اروایي اړخه له ذهني اړخه له جسمي اړخه له جنسي اړخه بدلون نه راځي او دغه بدلونونه داسې نوی دي د دې په ژوند په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com په میا میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په ملالۍ زیږونکي نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کېږي یا ګزک کېږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکېږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کې بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کې. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم السما همداراز زیاتوي په دې وخت کې باید نجونې ډېر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډېرې ضایع کېږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډېره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دې وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دې وخوري، ګرم ګرم چای دې وخوري، ګرم ګرم سوپونه دې وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کېږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیره نور کړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له ټابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نشي.
نو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمی او دوستانه فضا رامنځته کړي، په اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپل لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسیره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.